سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام شپک بچيدي تاسو موږ د خبري مجله هم د شیبه پر رادیو سربیره تاسو د رادیو پر فیسبوک یوټیوب هم پاج باندې کړه کتلای اوریدل شي بل خبرونه کو پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده د خبر په ننګرهار کې باختر اژانس د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی د خبر له مخې د پاکستان له لوري د دروازې د تړلو علت د بارونکو موټرو له چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه ده طالبان وایي چې دوی هم له پاکستانی موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورت غوښتنه کوي چې له دې امله اوس دواړو خواوو ته د موټرو تګ راتګ بند شوی دی افغان پانګوال میرویس عزیزی وایي په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان دننه د برېښنا او اوسپنې د پټلۍ د جوړولو په برخو کې به د 10 میلیارد ډالر په ارزښت پانګونه وکړي میرویس عزیزی چې په دوبۍ کې د مهمو شرکتونو څښتن دی او په افغانستان کې دوی لوی بانکي شبکې لري د اعلان پرونه د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره د د بنسټ لوري د جوړ شوي خارګوټي د پرانیست غونډې پر مهال وکړ د خارګوټي چې شاوخوا خوا دوسه وشل کورونه لري 200 میلیون افغانۍ لګښت پر راغلی دی د عزیزی ګروپ مشر څرګندوي چې د تخنیکی ډله به ډیر ژر کابل ته ولاړ شي او د دې پانګونې په اړه به له مربوطه چارواکو سره خبرې وکړي د معلومه نه ده چې ښاغلی عزیزی به لژمنې سره سم په میلیاردونو ډالر پیسې د افغانستان بانکونو ته چې نړیوال بندیزونه پرې لګیدلی دي څنګه انتقالوي امریکایي ځواکونو نن سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نور سیمې پنخه کړې دي پر حوثیانو چې په سر سمندر کې تجارتي بیړۍ پنخه کوي یو ورځ مخکې هم د امریکا او برېټانیا ځواکونو بمباري کړې وي تر دې حملو وروسته حوثیانو خبرداری ورکړی دی چې خپل غچ به اخلي د امریکا مرکزی قومندانۍ وویل چې نن یې د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندي وویشت د جنوري د 12 نیټې د برید پر مهال په 28 ځایونو کې تر 60 ډیر اهداف په نښه شوي وو د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې پورس خبرداری ورکړی چې پر حوثیانو به نورې حملې هم وشي او د تایوان د واکمن ګوند کاندید لی چینګ تی نن په انتخاباتو کې بریالی شو د هغه انتخابات دی چې چین د جګړې اصولې د لارې د انتخاب په سترګو ورته کتل د تایوان د مرکزی پوزیسون ګوند کاندید هو یو خپل ماتې ومنله د لی چینګ تی دموکراتیک مترقی ګوند شو د چین د اداره دوي چې تایوان د چین د خاورې برخه ده د دریم ځل دی چې د تایوان د ولسمشری په انتخاباتو کې بریالی کیږي پیکینګ خغلی لی د یو خطرناک بیلتون پالون کی پسترګ ګوري او له هغه سره د سولې خبرې بیا بیا رد کړې دي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په دې مجله کې رساله د مطالعه په اوریدل یو کتل شي لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل پاکستان یو ځل بیا د افغان سوداګرو د بارونکو موټر پر وړاندې د تورخم دروازه تړلې ده دا دروازه له نن سهار راهیسې تړل شوې ده دا چې ولې بیا دا دروازه تړل شوې ده او څومره به افغان سوداګرو ته ورسره زیان ورسیږي وړاندې به په دې اړه له سوداګرو د دوی اندېښنې واورو همدارنګه د عزیزي بنسټ مشر ویلي دي چې په افغانستان کې به په میلیونونو ډالرو پانګونه وکړي چې دا پانګونه به مشخصا په کومو برخو کې وي په دې اړه هم درته جزئیات لرو د کابل د اوسیدونکو هغه اندېښنې به هم در سره شریکو کو چې وای ځانونه خوندي نه احساسوي او کابل کې امنیت نشته ده پاکستان ته به هم ورشو او د بلوچستانو د لاریونونو په اړه به وروستي جزئیات تر کړو همدارنګه په غزه کې به د جګړې جزئیات هم در کړو چې دغه جګړه تر اوسه کوم هیوادونو ته غزیدلې ده او د لویدیځ اندېښنې ورسره څومره په زیاتی دودي که وخت پات شو د سپورت له ډګره مهم خبره وو همدارنګه نور مطالبه هم شته بلتي هم غواړو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو از فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو تورخم دروازه یو ځل بیا د بارونکو موټر او د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده لیمه سپیشل رسره په استډیو کې وصل شوې ده لیمه جان ستړي مشه په خیر راغلي تاسو راته وایي چې دغه دروازه د سهار 2 بجو نه تړل شوې ده ورستي جزئیات په دې اړه څه دي
ډیر مننه فرده جان، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د تورخم دروازه له تیرې شپې راهیسې د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی ده. یو شمېر افغان او پاکستاني رسنیو د تورخم دروازې د بندېدو لامل له موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزو غوښتنه یاده کړې ده. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس د ننګرهار ولایت د سیمه ییزو چارواکو په حواله دا خبر خپور کړی او زیاته کړی چې دروازه د یادې ستونزې له امله له نن سهار راهیسې تړل شوی ده. پاکستانی رسنیو دنیا نیوز هم دا خبر په همدې ډول خپور کړی دی، خو پاکستانی لوري ته د سوداګرو یو استازي ایمل شینواری ازادي راډیو ته ویل د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته یوازې د پاسپورت لرلو شرط یې کړی دی او د ده په خبره د ویزو درلودل هم مهم نه دي. د تازه میوو یو شمېر افغان سوداګر هم د دروازې پر تړل کېدو اندېښمن دي، وایي که ژر تر ژره خلاص نشي په موټرو کې به بار تازه میوې خراب شي. حاجی من چې افغان سوداګر دی او تورخم دروازه کې پر تازه میوو بار دوه موټرې ولاړ دي، ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوري د باروړونکو موټر چلوونکو ته د پاسپورت شرط ایښودل سوی ځکه سخت دی چې افغانستان کې د پاسپورت اخیستل تر ټولو سخته چاره ده. دا چې یاده لاره به کله پرانیستل شي او د دې ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت څه کړي دي ومو غوښتل چې په دې اړه د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد د دې راپور تر خپرېدو هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزي وویل چې د پاکستان حکومت له لوري موټر چلوونکو ته د پاسپورت او ویزو اخیستل موده پای ته رسېدلې ده، خو موټر چلوونکي د تخنیکي ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي، نو ځکه پرې دروازه تړل شوې ده. د یادونې ده چې تورخم دروازه داسې مهال د باروړونکو موټر چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزو د غوښتلو له امله تړل کېږي چې د روان 1402 لمریز کال د لړم میاشتې په 13 نیټه هم د ورته ستونزې له امله دا دروازه د یوې ورځې لپاره تړل شوې وه، چې بیا د دواړو غاړو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرانیستل شوله. فریده جانې
ډېر زیاته مننه. کور ودان لیما سپېڅلې وه چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په اړه باندې چې یو ځل بیا د افغان سوداګرو د باروړونکو د موټر په وړاندې پاکستان د دروازه تړلې موږ سره وروستي جزئیات شریک کړل. په همدې موضوع به تم شو ملي سوداګر محمد نبی افغان هم را سره په مجله کې وصل شوی دی. افغان صاحب تاسو ستړي مشي که تاسو راته د دغې د پاکستان د دې غوښتنې په اړه باندې چې دغه دروازه بیا تړل شوې له عملی جزئیات راکړئ. دا غوښتنه پاکستان لومړی ځل کله کړې وه، ولې حل نشوه تر اوسه پورې چې بالاخره د دروازه وتړل شوه؟
مننه خورې سلامونه تاسو ته اورېدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دا دریم ځل د پاکستان د موږ افغاني موټرونو د پاسپورت او ویزې غوښتنه کوي، او پاول والي چې دغه غوښتنه وکړله موږ غلطه ورته ویل چې موږ نسو کولای د موږ موټروانان دلته یو خو د پاسپورت اخیستل ډېر سخت دي، او سره په څنګ کې بیا د ویزې اخیستل ډېر سخت دي. له دې سره په څنګ کې د موږ موټردار خپل دې ته نه جب فکری دې ته نه دي جوړ سي. دغه چاره قانوني مختبوزي دوه ملکونه دي، د دوه ملکو پالیسۍ دي، د دې تګلارې دي. نو دې ته چې هر څنګه موږ باید ځان ورته آماده کړو. موږ تیر کې دا غوښتنه وکړه، یو خو دا چې ده چې د دواړو ملکو له مابینه یو منظم قرارداد نسته د موټرو د تګ د راتګ لپاره. هر وخت هر ملک چې وغواړي بس په یو رقم نه یو رقم یو عادي موضوع راسي مت یې بند کړي، نو دغه خسارې او دغه تاوانونه مخ ته راځي. بیا موږ غوښتنه ترې وکړله چې موږ اوس دې ته نه یو آماده، اوس نه لرو، د موږ موټردار هم غریبان هم دي، او بل یو وارد پاسپورت ورکول سخت دي، بیا د ویزې اخیستل سخت دي. خو موږ چې کومې هڅه وکړه دین مو وخت واخیست ورته ویلې چې یو څه وخت صبر وکړئ موږ به دا چاره ګړندۍ کړو. موږ موټردار ته ویلې، باز ویل له بایک ورته ویلې سعید اخلو له علایده د پاسپورت ریاست ته ورغلو، هغون هم دا غوښتنه وکړه. هغه د خیر وسي په ډېر پراخ زړه باندې موږ ومنلو او راته ویل چې دا تاسې ته به پاسپورټونه موږ جوړو خو دې سره موټردار دي تقریبا موږ له پاکستان سره په رفت او اینه په پاکستان سره تاګ راتګ تقریبا هغه دې موږ د پخوا کوم معلومات چې موږ څور دی وزره نه تر اتو زره پورې موږ افغاني موټر تاګ راتګ کوي په دې سرحد او دغه سي دې سلور نه درو نه تر سلور زره پورې پاکستانی موټر چې په دې کې باز دې موږ دی افغانانو دي هغه په دې سرحد باندې تاګ راتګ کوي نو دا چاره یو دم پاسپورت جوړول اخیستل دا یو څه ستونزمنه ده مسؤلینو موږ سره
دا ډېره راته وایي فکر کوي یوازې دا کم ډرایورانو ته چې په دغې لار باندې تګ راتګ کوي هغوی ته ستونزمنه ده که څنګه تاسو یادونه وکړئ چې طالبان حکومت په دې برخه کې همکاري کړې ده د پاسپورت په اخیستو کې بیا څومره د پاکستان حکومت همکاري کوي چې دغه ډرایوران ویزې ترلاسه کړي او هغه څه چې په راپور کې موږ درلودل چې پاکستاني چارواکو یادونه کړې چې دوی یوازې د پاسپورت غوښتنه کوي ویزه ضرور نه ده پاسپورت ویزه دواړه غواړي کې یوازې پاسپورت غواړي دوی
دا سی اوسه په ډیر کې دی دواړه غوښتل مګه ډیر ساده او دغه سی او تر ځلامل موږ تل سي تاسې قوانینو ته موږ پابند یو ځکه دا خصوصي سکتور ترانسپورت دا ټول دی موږ د دغل ته چلیږي موږ ته پر جزئیات او پر معلومات سم مکمل بشپړ تجارت موږ خپل دا په دغل را تجارت کو سبزی ورس نو موږ دا غوښتنه تری وکړه چې تاسې مګه ته کچیر تاسو ته امنیتی مشکلات یې مګه ته په سرحد باندې یو ټوکن راکوي یو کارت راکوي مګ سره با الکترونیکی تذکیره یې زګه د پاسپورت لړی یو خو یې مګه ډرایوران غریبان دی بل دلته سره برابرۍ ګن بل دلته د مسولینو مسوند مشکلات تاو بل تر ډیره حد د مګ موټردار هم داریږي چې وس به را باندې لار کې پاسپورت بم را باندې واخلې ویزا بم را باندې واخلې سباله که د غادي ویزې نه راکې خلکو ته نه ورکه دا بم په ما باندې سخته کې نو زه بل دي خپل روزي ان دا د خلکو منفي سوچونو یا مثبت سوچونه دي سیاغه دې ته ورولېدل دي نو د مخ خلک ډیر دی لړۍ ته نه دی لیواله ډیر نه غواړي چې دغه پروسه ان او بل دې ته د پاسپورت او د ویزې اخیستلم سخت دي ذهني نه دی ورته جوړ دي مګه خلک
نو مګه دا افغانستان بیا دا اوس چې کوم موټر ولاړ دي په دې کې دا زیاتره داسې موټر دي چې وي تازه میوه پکې بار دي دا بیا څومره دا اوس چې په څان اندازه موټر ولاړ دي او څومره به سوداګرو سره ورته توان رسیږي چې څوره دي ډالر بند
دا داسې موږ دې ورځ تقریبا 200 پورې موټر تک را تک کوي دواړه طرفه بار ګاډي دي بار موټر دي نو دا هر موټر کې تقریبا واته لکه لس لکه پنځه لکه دغه څه مالونه کې پراتی دي نو تاسو حساب ورته کوی او اوس د دې هم د سبزیو د میوې سیزن دا ډیر غټ تاوان ده داسې دا مشکلات خالي جوړي دغه نن چې کومه لړۍ شروع شوې ده دا موږ ته قابل د قبول نه ده په هیڅ یو موټر وان دی په د موټردار او په هیڅ یو تاجر اوس به دي کې د موږ تقریبا 30% د موټردار پاسپورت لري ولې ګیټ بنسي ولې بنسي هغه موټر چې اني لري هغه بغل تکي هغه کومې سالري هغه ته خو اجازه ورکوي نو ګیټ ولې بندوي
کدا پښتنه راته ځواب کړی افغان صاحب کرګ ملري کدا پښتنه راته ځواب کړی په دې روستي او په دغه امدی روانه میاش کې طالب چارواکو پاکستان ته سفر کړی و اسلام آباد ته تللی و همدارنګه له پاکستان مولانا فضل الرحمن افغانستان ته سفر وکړ فکر نه کوي دغه دروازې تړل کیدل یو څه سیاسي شوې دي یا په دغه سیاسي ملحوظات پورې تړلې مسله به وي
یعنی ما ته دغه د اوسنۍ وضعیت قابل د خپل دی یو تاجر په هیڅ ما ته دغه وزګوره کچېره سیاسي نه ولې موټر ولې هغه کوم چې په قانون برابر دی پاسپورتونه لري هغه ته د دواړه طرف اجازه ورکي کوم چې نه لري هغه ته بغل ته کی هغه ته دی وایي چې د اخرین ځل لپاره نور دې نه پرېدم یو هفته دوه هفته دلته مسولینم باید زمينه ورته برابر کی ورته پاسپورت واخله ورته دغه زمينه ویزه نه دشک غواړم پاسپورت دوا واخله نو دا رقم باندې دل چې مطلق ان ګډ باندې نه پرېدو چې پاسپورت نسته دا په سمانه دا خو داسې معلومیږي چې سیاسي موضوع اغه سو کې سنلري هغه ته اجازه ورکي اغه سو کې سنلري هغه بغل تکي ورته ورته پاسپورت کا سره ولې چې پاسپورت لري
ډرایور
دوی دې چې دا لري مونږ دريږي
افغان صاحب کلن دام را ته جواب کړي تاسو بیا طالب چارواکو سره د دې موضوعاتو په تړاو خبرې کړي دي چې دغه موضوع دایمي حل کی او د طالبانو جواب درته سوه
طالبانو خو موږ ته زمينه دي برابر کړله مسولینو راتو ویل چې باید تاسو موږ تیر واره هم دې سره وعده کړی و دې مو ویل چې سید موږ په مرور دې زمان دغه جوړ کو هم پاسپورت جوړ کو هم ویزه ته ځانونه آماده کو خو هغه بعضی موضوعات دې موږ ول چې موږ ورته ویل وس نه لري ډرایور یې ولا که وس لري چې دی واخلي نو دې ته په یو وار دغه دا لړۍ ځکه اکثره ډرایوران دي اوس وضعیت کوم ښه ده د ترانسپورټ وضعیت بالکل نه ده ښه په دې شل کاله کې دوی نه دي ګټلې همیشه د بي لاندې ول نو موږ غوښتنه ترې کړې ده چې یو څه او که امنیتي مشکلات دي دوی ته د کارټونه ورکړي په سرحد باندې چې کله دی لاړ بیرته کله دې موټره سره دا ډرایور روانه وخت هغلته یې بندي که هغلته موټر ودره ورته دا کس سو دا 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 په غلطو موضوعاتو کې پاتې سو یا غلط یې کولې که څه شي ته پاتې سو ولې نسته انېښتې حل لاره دا ده صحیح ده که بیا دام نه منې زموږ اکثره ډرایورانو سره پاسپورټونه شته وخت یې ختم ده دغه وزر ومنله وستا ته خو یو اسناد شته که بیا دا نه منې د اخرین ځل لپاره هغه کوم چې هغه لري هغو ته اجازه ورکړه یا د اخرین ځل لپاره ووایه دغلته دواړه ملکونه دي وایي چې وروره په یوه هفته کې یوه میاشت کې دواړه طرفونه زمینه باید ورته برابره کړي چې پاسپورټونه واخلي اوس کا خواته دي زموږ ډرایوران دي افغانان دي او زموږ ډرایوران هم بې کفایتي کوي دغه پروسه دې ورځ تر بلې دې ته درئ چې حکومتونه دغسې فیصلې وکړي یا دغسې پرېکړې وکړي خو موږ مجبور یو چې دوی ته تجارانو ته لاره په لاس ورکړو او ورته ووایو چې هغه موټرو ته بار ورکړي چې څوک پاسپورټونه لري او کولی شي قانوني رفت آمد وکړي خو دواړه طرفه باید دې موضوع باندې کښېني او د حل لاره ورته ولټوي دا به زه وایم ښایي دا رقم بندېدل دا
مننه مننه افغان صاحب کور ودان چې راغلی وخت دې راکړو د افغان سوداګرو ستونزې دې را سره شریکې کړې ملي سوداګر محمد نبی افغان و چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په اړه او دا چې څومره تاوان به افغان سوداګرو سره ورته ورسیږي موږ سره خپل وروستي جزئیات شریک کړه بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو عزیزي بنسټ د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د لسګونو کورونو د ویش خبر ورکړی دی د یاد مسؤول بنسټ میرویس عزیزي په خپل ایکس پاڼه کې چې د تیرو څلور میاشتو څخه په لږه موده کې لیکلی دی چې دغه څلورو تیرو میاشتو کې په لږه موده کې د خرګوټۍ چې شاوخوا 300 کورونه پکې جوړ شوي دي خلکو ته یې وسپارل. تفصیل سنکا کرنورو.
د افغانستان په لویدیځ کې د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د سرپناه د جوړولو او ویشلو په دوام عزیزي بنسټ د شاوخوا 300 کورونو د ویش خبر ورکړی. د یاد بنسټ مسؤول میرویس عزیزي د جنوري په 12مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي معیاري خلکوټۍ د څلورو میاشتو څخه په لږه موده کې بشپړ او خلکو ته وسپارل شو. هرات ولایت لپاره د طالبان حکومت د ولي وایه نثار احمد الیاس بیا د دې کورونو په تړاو په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د 200 کورونو لرونکی دا خرګوټۍ هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په سیاب کلي کې جوړ او خلکو ته سپارل شوی دی. د یاد کلي اوسیدونکي په دې سړې هوا کې د سرپناه پیدا کولو په اړه خپله خوښي څرګندوي خو دوی وایي چې یوازې 170 کورونه خلکو ته سپارل شوي او غوښتنه یې دا ده چې 500 نور کورونه دې هم زلزله ځپلو ته وسپارل شي. د سیاب کلي اوسیدونکو موږ سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت غواړي دا 500 کورونه له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه شویو کډوالو ته ورکړي خو د دوی په خبره اوس هم داسې کسان شته چې په دښته کې دي او دا کورونه د هغوی حق دی. دا په داسې حال کې ده چې لا هم یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي وو په خیمو کې ژوند کوي. په سیاب کلي کې مو د 500 کورونو د نوي شلو ادعا په اړه او دا چې په پاتې کلیو کې به کله زلزله ځپلو ته کورونه وسپارل شي په هرات ولایت کې د طالبان حکومت د ولي وایه نثار احمد الیاس وپوښت خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په هرات ولایت کې زلزله ځپلو ته د بېلابېلو بنسټونو لخوا د یو شمېر اضطراري سرپناه او د ویش خبر ورکړل شوی و.
سنکا کړو چې په هرات کې زلزله ځپلو ته د عزیزي بنسټ لخوا د کورونا د ویش په اړه وروستي جزئیات راکړل.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
افغانستان کې پاتې کیږو. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي په کابل ښار کې د نامنیو وروستیو پیښو ته چې له امله یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته سخت اندېښمن دي. ورزو بیا هم سنا کاکړه ته چې په دې اړه جزئیات راکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار د سرتاسري امن د ټینګښت دعوه کړې خو د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي په دې ښار کې د نامنې وروستیو پیښو وښوده چې افغانستان لا هم د اوسېدو لپاره امن هیواد نه دی. پلازمېنه کابل د تېرې اونۍ د شنبې، سې شنبې او پنجشنبې په ورځو کې د درې بېلابېلو چاودنو شاهده وه چې دوی د کابل په لویدیځ او یوه یې ختیځ کې وشوه. د طالبانو حکومت د شمیرو پر بنسټ چې تر دغو چاودنو وروسته یې رسنیو سره شریکې کړې، په درې واړو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او د دېرشو ډېر ټپیان دي. خو په ځینو راپورونو کې بیا په بېلابېلو پیښو کې د ټپیانو شمېر تر دې هم زیات ښودل شوی. د خراسان څنګې د شنبې او سې شنبې د ورځو د حملو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما ویلي، د کابل په لویدیځ کې د شنبې د ورځې په چاودنه کې لږ تر لږه 25,000 کسان وژل شوي او ټپیان دي. خو د مړو او ټپیانو دقیق شمېر یې نه دی په ډاګه کړی. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د نامنې وروستیو پیښو سخت ویرولي او د خپلو ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار د دشتو بچي د سیمې یو اوسېدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، موږ سره په خبرو کې وویل چې د دې پیښو وروسته کورنۍ د خپل ماشومانو د امنیت په اړه ډېرې اندېښمنې دي او دوی ته کورسونو ته د تګ اجازه هم نه ورکوي. د دې ښار یو بل اوسېدونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي، که څه هم دوی تمه لرله چې د طالبانو په واکمنۍ کې به د نامنی پیښې پای ته ورسېږي، خو افغانان په تېرو نږدې دوه نیمو کلونو کې په بېلابېلو پیښو کې بیا بیا وژل کېږي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي او بنسټیز اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کابل لپاره د طالبانو د امنیې قوماندانې ویان خالد صدرن د خلکو د اندېښنو او غوښتنو په اړه تر دې د مضمون پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړې ده. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرستۍ امنیت استازي نذیر احمد فیض هم ویلي، که څه هم طالبان په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه غږېږي، خو اوسمهال د ده له قوله افغانان د فقر، بېکاري، د بشري حقونو نقص، په خصوصي اړم تېري، باکیفیته زده کړو، امنیت او رواني ارامي نه لرلو له امله ځورېږي. ښاغلي فیض په کابل کې د نامنۍ د وروستیو پیښو په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، له بده مرغه دا نامناسب وضعیت ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا سرې واکمنۍ له پیل او د یوې مودې لپاره تر نسبي امنیت وروسته یو وار بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې وخت نا وخت چاودنې رامنځته کېږي چې په وروستیو کې یې زور اخیستی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش د تېر دسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اګست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 2023 په افغانستان کې 1,414 امنیتي پیښې ثبت شوي دي چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلي دي چې د نامنۍ په دې پیښو کې د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 125 نور ټپیان شوي دي. طالبانو د دغه راپور په اړه کوم رسمي غبرګون نه و ښودلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. اسرائیلو نن یو ځل بیا پر غزې بمباری وکړي، هلته چې بشري وضعیت کړکېچن دی او د اندېښنې په زیاتېدو دي چې د جګړې لمن به پراخه شي. تفصیل احمد چی برناورو.
په غزه کې نن د جګړې نه نویمه ورځ ده او اسرائیلي ځواکونو نن یو ځل بیا هلته د حماس د ځپلو په خاطر بمباري وکړه. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په 1مه د اسرائیل په جنوب حمله وکړه. 1,200 کسان یې ووژل او په لسګونو کسان یې برمته کړل چې یو شمېر یې له اسرائیل سره تبادله کړل. د څو تنو په اړه یې ویلي دي چې وژل شوي او لا هم د راپورونو له مخې تر 100 ډیر کسان له حماس سره برمته دي. د حماس تر دې بریدونو وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزې پر ترانګه پراخ بریدونه پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اکتوبر له 1مې را په دې خوا په غزه کې 23,343 فلسطینیان وژل شوي او 8,312 نور ټپیان شوي دي. وروسته تر دې د دې جګړې پراخېدو ته اندېښنې زیات شوې چې په سره سمندرګي کې د ایران ملاتړیو حوثي اخیانو پر تجارتي کښتیو بریدونه پیل کړل او ویې ویل چې دا له اسرائیل څخه د انتقام اخیستلو په خاطر کوي. د حوثیانو د دې بریدونو د مخنیوي لپاره امریکایي ځواکونو په تیرو 48 ساعتونو کې 2 ځله په یمن کې د حوثیانو پر ضد عملیات وکړل. د امریکا مرکزي قومانداني وویل چې نن د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندوی وویشت. د حوثیانو یو چارواکی الجزیره تلویزیون ته وویل چې په صنعا کې د دوی پر ضد د امریکایي ځواکونو په ننني برید کې چاته تلفات نه دی اوښتي. د جنوري د 12 منټې د بریټ پر مهال به امریکایي او بریتانیایي ځواکونو د یمن په 28 ځایونو کې تر شپېته ډېر اهداف په نقشه کړي وو چې حوثیانو تر پرونیو بریدونو او تر نننیو حملو وروسته د دې حملو د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی.
اوس به هم خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو ته په لنډو کې وایي چې د سپورت په ډګر کې تازه ورستي جزئیات څه دي؟
سلامونه. د افغانستان د کرکټ ملي او نولس کلنې لوبډلې سبا سیالۍ سره لري. اول به د ملي لوبډلې لوبه پیل شي. دغه لوبه د هندوستان پر وړاندې د هند په اندور ښار کې ترسره کیږي. دا د درې شل ورځو سیالیو لوبلړې ده چې لومړۍ لوبه یې افغان لوبډلې په 11 تاریخ وبایلله او دویمه سیالي به یې سبا د کابل پر وخت ماښام 6 بجې پیل شي. وروستي خبرونه وایي چې دې سیالۍ ته به د هند مخکښ توپوهونکی ویرات کوهلی هم راوګرځي. د افغان لوبډلې لادرسه ویل شوی دی چې دوی اندور ښار ته 2 ورځې وړاندې رسېدلي دي. اول ته یې د تیر 2 ورځې تمرینات هم ترسره کړي دي او احتمال د دې شته چې په د افغان لوبډلې په 11 کسیز نوملړ کې هم د سبانۍ سیالۍ لپاره بدلونونه راشي. بل لور ته د افغان کرکټ بورډ ادارې ویلې دي چې د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام تمریناتي سیالۍ به سبا پیل شي. افغان لوبډله به د دې تمریناتي سیالیو په لړ کې د انګلستان هیواد پر وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شي. د دې نه وروسته به افغان لوبډله یوه بله تمریناتي سیالي هم ترسره کړي او بیا به د جنوري په 6 نیټه د پاکستان پر وړاندې خپل لومړی لوبه ولوبي. افغانستان په خپل ګروپ کې پاکستان، نیوزیلند او نیپال پر وړاندې سیالي کوي. د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام د جنوري میاشتې په 19 نیټه په سویلي افریقا کې پیلېږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسي بختیار ساحل زموږ سپورتي خبریال و چې د افغانستان د سبانۍ لوبې په اړه باندې هم جزئیات راکړه او دغې لوبې ته یې د ویرات کوهلي د بېرته راګرځېدو په اړه باندې هم وویل. هیله لرو چې افغانستان دا لوبه له دوی وګټي. اوس به هم په پاکستان کې د بلوڅانو اعتراضونو ته ورشو چې دوی د خپل ورکو عزیزانو په لټه کې اعتراضونه پیل کړي دي. په همدې سره زموږ د خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي.
په اسلام آباد کې د لادرکا بلوچانو خپلوانو لخوا روان پرلت د ملاتړ لپاره د جنوري په 12 په کراچۍ، پېښور او د هیواد په نورو سیمو کې احتجاجي مظاهرې وشوي. دا مظاهرې بلوچ یکجهتي کمیټۍ او مدني فعالانو تابع کړي وي. دا د کراچۍ په لیاري سیمه کې د بلوچ یکجهتي کمیټۍ په اعلان تابع شوی احتجاجي مظاهره ده چې ګډونوالو یې له حکومت وغوښتل چې په اسلام آباد کې په پرلت ناست د لادرکه بلوچستانو خپلوانو غوښتنې دې ومنلې شي.
زموږ د احتجاج 9 ورځې وشوې. حکومت چې کومه مذاکراتي کمیټه جوړه کړې ده هغه هم یوازې یو ځل مذاکراتو ته ورغلې ده او زموږ د غوښتنو په اړه هیڅ کاروایی نه کړې او نه واپس کوم پیغام راوړل.
د پاکستان نگران حکومت د لادرکه خلکو د موندنې او د هغو د قضیو جایزې اخیستو لپاره د داخله چارو وزیر په مشرۍ کمیټه جوړه کړې ده چې د پرلتوالو سره یو ناسته هم شوې ده. دا په پېښور کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره ده. مظاهره کوونکو ویل ټول لادرکه کسان دي باید عدالتونو ته وړاندې کړل شي.
موږ وایو چې فوري طور دې دا قانون ته پیش کړی شي. که یو کس جرمدار دی نو هغه ته دې سزا ورکړی شي او که یو کس بیګنا دی نو هغه دې رها کړی شي.
په اسلام آباد کې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو لخوا د دسمبر د 6 راهسې پرلت روان دي او دوی غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ پلاوي دي په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د پلټنو لپاره هلتا د حقایقو موندنې کمیشن واستوي. ماروي عدالت وجنې دي ودرولې شي او د بلوچستان پولیسو سي ټي ډي دي دا ومني چې ځنې لادرکه کسانې په جالي پولیسو انخطو کې وجلې دي. خو بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزئی د جنوري په 10 په کوټه کې د خبري غونډې په محل ویلي دي د لادرکه کسانو شمیر 10000 دي خو په دې کې 8000 کسانو قضیه حل شوې دي او بلوچ پر لتوال په دې مسله سیاست کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.